السلام علیکم زه امید زهیرمل مو په دې خبری مجله کې هر کله کوم تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. په افغانستان کې د سهار 15 بجو شوې د خبرونه په پیل کې خبرونه د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د وستل شوي او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه له تیاره برخلیک سره مخ دي. IRC له پاکستانه د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پایل د سلمې ورځې په پار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړی دی. د ژغورنې نړیواله کمیټې په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې له خپلو کورنیو سره د بیا یوځای کېدو لپاره امریکا ته تلو هڅه کوي د ګڼو ستونزو سره لاس وګرېوان دي. IRC د ترخم دروازې په څېر په ځینو سیمو کې له افغان کډوالو مرستې پروګرامونه لري. همداراز د دې ادارې 28 دفترونه په متحده ایالاتو کې له خپلو کورنیو سره د افغانانو د بیا یوځای کېدو په برخه کې کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز زافیر وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کرانډیکر پرون پر خپل ایکسپانډ ولیکل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري مرستو همغږي کوونکي انریکا راټواټاس له دې سره په اړیکه کې ټینګار کوي چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش یاسیګار لخوا د ورکړل شوي معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له دې هیواد سره د څه باندې 2.15 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې د لوڼو په ټپي کولو تورن او احتمالا په سیند کې ډوب شوی دی مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره ټیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. پولیسو د جنوري له 1 راهیسې وروسته له هغه د ایزیدی تعقیب پیل کړ چې یوه ښځه او د هغې دوه لوڼې یوه 8 کلنه او بله کلنا د لندن په جنوب کې د اسیدي موادو په برید کې سخت ټپیان شوي. پولیس دا برید بوګنوونکی بللی و وایي چې ښایي د دې میرمن ژوند بدل کړي. ویل کېږي چې اسیدي په 2018 کال کې له افغانستانه برېټانیا ته کډوال شوی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 13 د سریلانکا له ملي لوبډلې په یو ورځنۍ سیالۍ کې د 240 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د دې لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه او خطوب اچونه یې انتخاب کړه. کوربه لوبډلې د درې لوبغاړو په اوټ کې 231 منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره پټوم نسن کا غبرګه سلی زو وهله. هدف پوره کولو لپاره د افغانستان بیټنګ ښه پیل نه درلود. 500 لوبغاړي یوازې په 55 منډو اوټ شوي وو خو عظمت الله مرزي او محمد نبي دواړو سلی زو وهله او د 232 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. دا په نړیوال کرکټ کې په شپږم ویکټ دویم اوږده ملګرتیا وه خو له هڅې سره سره سریلانکا لوبه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به دویمه سیالي روانې میاشتې په 11 نېټه ولوبوي او وروستۍ لوبه به یې په 14 نېټه وي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سږني کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړې کړې دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم ساده 13 ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکیډمیانې لسره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا لسره ورغولې په اساسي شکل باندې.
د افغانستان کرکټ بورډ 13 اونۍ د هلمند ولایت د کرکټ د اکیډمۍ د بیا رغونې خبر هم ورکړی و. او په اوکراین کې د امریکا سفیر بریجت برینګ وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي په کې کیف ته رسیدلی دی. میرمن برینګ پرون وویل چې د دې پلاوی مشري د آزاد جرګې جمهوری پال استازی مایکل ترنر کوي. یوه ورځ مخکې له دې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالر په ارزښت بودیجې هغې لایحې ته رایه ورکړې چې له اوکراین سره د 1.6 میلیارد ډالر مرسته یوه برخه ده. د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده. سهار مو په خیر. نن شنبه ده، د سلواغې 28 د فبروري 10 نېټه. په پاکستان کې ټاکنې. یو ګوند هم په پارلمان کې د غوڅ اکثریت چوکیو په ګټلو بریالی شوی نه دی، خو د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند له پیپلز ګوند سره د ګډ حکومت د جوړولو لپاره خبرې کړي. خو په پاکستان کې د حکومتونو بدلون د افغانستان په وضعیت اغیز کولای شي؟
دا چې د افغانستان د مسالې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي، نو که هر څو په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي، څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري.
په افغانستان کې د پاسپورت جوړولو سرګردانه بهیر. هلمندیان وایي له میاشتو میاشتو انتظار وروسته کوم خوش قسمت یې د پاسپورت خاوند شي.
دلته دا کمپیوټر والا د بایومټریک دا بای چې دا ځوانه پرې ځوان نور راځي نو ځوانه بیروبار باندې جوړه درځي.
او واشنگتن وایي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګیدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کلرم تر پامي ملتي او کړې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي د بعد یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خپل متحدانو سره خبري وکړي. خغلی شریف دا څرګندونې پروندا سمحال وکړي چې لا د پاکستان د عمومي انتخاباتو نتایج نو اعلان شوي. لبري خو بریټانیا او امریکا د پاکستان انتخاباتو کې د لګیدلو محدودیتونو او د بینظمۍ پر راپورونو اندېښنه خوده. د پاکستان انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د پایلو اعلان وروسته جوته شوې ده چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند کاندیدانو د پارلمان نه نوي چوکۍ ګټلې. په داسې حال کې چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند یو یو د ول بوټو زرداری ګوند د 500 څوکۍ خپلې کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف چې درې ځلې مخکې هم د هیواد د صدر اعظم په توګه دنده تر سره کړې د ټولو رایو د نتایجو له اعلانې دوه مخکې خپل پخوانی خبرې بیرته واخیستې او ویل چې خپل متحدانو سره به یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. هغه د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په ورځ د خپل رائے د کارولو پر مهال د ائتلافي حکومت د جوړېدو احتمال رد کړی وو او خبريالانو ته ویلي وو چې دای غواړي د خپل ګوند حکومت جوړ کړي. خو پرون ورسته لدې چې د مخکيني صدر اعظم عمران خان د ګوند یو شمیر غړو د آزادو کاندیدانو په توګه تر نورو ګوندونو ډېری رائے وګټلې، د ښاغلي شریف لهن بدل شو او ویل چې د خپل رور شهباز شریف ته چې هغه هم د یوې موقته دورې لپاره د صدر اعظم په توګه کار کړی دند سپارلې چې د نورو ګوندونو له استازو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. که څه هم ګمان کېده چې د پاکستان دوه دودیز ګوندونه مسلم لیگ او پیپل به په دې انتخاباتو کې تر نورو ډېرې رایې وګټي، خو تحریک انصاف ګوند تر هغه څه چې تمه یې کېده ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړو په دې انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه ګډون کړی او نشي کولای حکومت جوړ کړي، خو کولای شي د نتایجو اعلان څخه وروسته په 2 ساعتونو کې د یو ګوند ملاتړ وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ائتلافونو په ترڅ کې به څوک د چا تر څنګ ودرېږي او کوم ګوند یا ګوندونه به د حکومت په جوړولو وتوانېږي. د عمران خان پلویانو له افغانستان سره په ګاونډ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو د دې ایالت یو شمېر خلکو پرون اعتراض وکړ چې د رایو په نتایجو کې درغلي شوې. د دې اعتراض پر مهال په شنګلا ولسوالۍ کې دوه تنه د اعتراض پر مهال مړه او شل تنه نور ټپیان شول. پولیس وایي دا دوه تنه هم معترضان و چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا د تیګو په گزارونو ووژل شول. معترضانو د رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کوله. په عین حال کې برتانیا او متحدو ایالتونو د پاکستان په انتخاباتو کې د بې نظمیو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون بیګا وویل موږ دا تاییدوو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ټولو اړخونو د ګډون له پلوه اندېښنې شته. هغه له دې کبله خپګان څرګند کړ چې ټولو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر هم بیګا په یو بیان کې وویل امریکا د پاکستان د انتخاباتو په بهیر کې د لګیدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه لري. میلر د رایو په بهیر کې د درغلیو پر راپورونو هم اندېښنه وښوده، خو هغه زیاته کړه چې متحد ایالات د پاکستان راتلونکي حکومت سره ګډ کار ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
پاکستان کې مو د ټاکنو په اړه اوریدل. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد مخکینی صدر اعظم او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره کتلی او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه د اړیکو خبر په دوام هوکړه کړې ده. جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي دا لیدنه تیر شپه ناوخته شوې او شهباز شریف او آصف زرداری د راتلونکي حکومت په جوړېدو سره خبرې اترې کړې دي. د دې دوو ګوندونو دا مهم غړي داسې مالګوري چې د پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانی چې د پارلمان غوڅ اکثریت چوکۍ وګټي. نواز شریف تیر شپه خپل وینا کې وویل شهباز شریف ته دند سپارل چې له نورو ګوندونو سره د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه خبري وکړي. خو اوس مهمه پوښتنه پر افغانستان بعد پاکستان د ټاکنو او د راتلونکي حکومت اغېز شوی، یعنی له افغانستان سره به اړیکې څه ډول وي؟ یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو کې به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دې هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي. دا په تاسو حال کې ده چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې چندان ښې نه دي. تفصیل په دې راپور کې
تیرو دو کلونو راهیسې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو وضعیت په پام سره تر ډیره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به له افغانستان سره د دغه هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه ډیر باور نه لري. د سیاسي چارو په او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي په پاکستان کې د هر ډول یو ګوندی یا ائتلافي ملکی حکومت جوړول د افغانستان په اړه دغه هیواد سیاسي چلند نشي بدلولی. ښاغلی سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې برخه کې ټولې پریکړې د پاکستان په اوس کوي.
دا چې د افغانستان د مسالې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي، نو که هر څوک په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي، څه نواز شریف یا د عمران خان ډله، د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري، ځکه تصمیم د اردو په لاس کې دی، نه د ملکی حکومت په لاس کې.
په پیښور کې د افغان حکومت پخوانی جنرال کنسول حمید جلیلی هم په دې اړه ورته نظر لري.
سیاست خارجي در پاکستان
د پاکستان بهرنی سیاست تل اردو پر مخ وړي، نو د دې پر بنسټ زه فکر کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پراتلو د افغانستان پر وړاندې کوم بنسټیز بدلون نه راسي او شاید د پخوانی سیاست لړۍ پر راتلونکي کې هم دوام ومومي.
مستقبل شاید ادامه داشته باشه.
په پاکستان کې د پنځمې په ورځ د فبروري په 8 په ټول ټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ مشر نواز شریف یو له هغو نوماندانو څخه دی چې د صدر اعظم په توګه د څو دورو لپاره د پاکستان پر سیاست واکمن و. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس مهال په زندان کې دی، د انتخاباتو بل نوماند او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر دی. بل اول بوټو زرداری هم د ټاکنو ته نوماند دی چې د بېنظیر بوټو زوی او د ذوالفقار علي بوټو لمسی دی چې دواړو یې د پاکستان خلکو لپاره د صدر اعظمانو په توګه دنده ترسره کړې او وژل شوي دي. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو د افغانستان له تیرو حکومتونو سره ستونزې درلودې او تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې او ویراچونې تورن شوي دي. هغه څه چې پاکستان تر رد کړي دي د یادونې ده چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې له څه باندې دوو کلونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو راهیسې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې په پولو کې نښتې شوې او په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو او یو شمېر نورو مسایلو له امله پولې تړل شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
داسمال چې د طالبانو حکومت دا وکی چې په افغانستان کې صحی وضعیت خدای او ټول افغانانو ته روغتي خدمات وړاندې کوي، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی واي د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ډېرې خزي د زیګون پر مهال مري. د دې صندوق د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ډېرې خزي روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د لورو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکو هم وايي د روغتي مرکزونو لري واټن او د نارینه ولخوا د نسایي ولادي کلینیکونو ته د مېرمنو نه پریښودل د زیګون پر مهال د میندو د مړینې لاملونو څخه دي. د نسایي او ناروغي متخصصین بیا وایي امیندوار مېرمنې باید په هرو دریو میاشتو کې یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي چې په لرې پرتو سیمو کې دا کار ډېر لږ پیښیږي. تفصیل دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی واي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اکثره ښځې د زیږون پر مهال مري او یا هم د امیدوارۍ د اختلالاتو له امله ټول عمر له ستونزو سره مخ کیږي. دغه صندوق د پنشن مې په ورځ په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړه چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیری ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق دا هم ویلي چې دوی په لرې پرتو سیمو کې د کورنۍ لپاره صحي کورونه جوړوي تر څو د خوندي امیدوارۍ او ماشوم زیږون لپاره میرمنو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د روغتیایي مرکزونو لري واټان او د نارینه وو لخوا نسایي او ولادي کلینیکونو ته د تلو اجازه نه ورکول د زیږون پر مهال د میندو د مړینې له لاملونو څخه دي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا قمبری ازادي راډیو ته وویل چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه نشته او کشته هم ډیر محدود دي.
بعض از مناطق طوری هست که اگر مردان وقت داشته باشن خودشون
بزین و سیمو که دستیده چه که خزی لخپلو نارینه و سر کلینیک تلاریشی اجازه ورکول کیگی کنن و دوی تا اجازه نورکول کیگی چه وازی لاریشی پزنگری توگه پوسنی آلت که چه روخته کلینیکو نخورا لک دی او دیل لری دی خزی هیچ کل روخته مرکزونو تا نزی که آقوی ملیشی اجونده پاتیشی دی هم نزی
مراجعه نمیکنه و یا اگر مرد و یا زنده شد همو از اول تا به آخرش یک سان است و هیچ وقتی به مراکز دهی مراجعه نمیکنه.
دی ولادی نسایی ناروغی و دی چنگ دکتر نوریه مشکل آزادی رادیو تا ویل چه امیدواره میرمنه باید په هرو دری میاشتو که یو ځل دکتر تا ورشی چو دی زیگون پر محال دی مور او ماشوم روختیا دادمنه شی.
یک خانم حامله حداقل باید در دوران بارداری خود در هر 3 ماه یک
امیدوار خزه باید به هر 3 میاشت که یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو اړین معاینه ترسره شي مګر په لری پرتو سیمو کې امیدوار خزه یو ځل ډاکټر ته نشکلې چې دا د وینې لوړ فشار شوګر او ټیټ فشار په سیر ناروغي ولامل کیږي به تشخیص وینه پات کیږي او د امیدواري پر مهال یا مخ کې د مور او ماشوم د مړینې لامل کیږي
تشخیص نشده باقی بماند و سبب مرگ مادر و طفل در زمان بارداری قبل از ولادت بعد از ولادت و یا در زمان ولادت گردد.
دی طالبانو دی حکومت دی عامی روغتیا وزارت ویاند شرف زمان په دی اړه دی ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ خو تیر کال دی دغه وزارت سرپرست قلندر عباد ادعا کړی و چې اوس مهال په افغانستان کې دی زیګون پر مهال دی میندو او ماشوم دی مړینې کچه کما شوې ده. هغه ویلی و چې په 2022 کال کې تر 1500 ډیر میندې او ماشوم دی زیګون پر مهال مړ شوي وو په داسې حال کې چې په 2023 کال کې دغه شمیر 250 ته راټیټ شوی دی. خو ملګرو ملتونو د جدي په میاشت کې وویل چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یو مور د زیږون پر مهال مري د غمړینې لامل د روغتیايي اسانتیاو نشټوالی بلل شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال د سپتمبر په 6 په یو راپور کې اعلان وکړ چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې د میندو او ماشوم د مړینې کچه تر ټولو په کې لوړه ده. د سازمان ویلی چې 3.1 میلیون وګړي به د ژوند له لومړنیو خدمتونو بې برخې شي او 396,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې او ماشوم به له زیږون وروسته له روغتیایي خدمتونو بې برخې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
واشنگتن وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړي ادارې د لګیدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. اسرائیلو مخکې تور لګولی و چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځن یو کارکوونکو د اسرائیلو پر خاوره د تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. اسرائیلو هم د دې څېړنو هرکلی کړی دی. تفصیل دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند په ټینګولو کې د پاتې راتلو او اسرائیلو ته د پوځي مرستو د دوام په خاطر د اسرائیلو په اړوند ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ انتقادونه کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړي ادارې د لګیدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وشوې چې د امریکا د عربانو د ټولنې او د امریکایي چارواکو په ګډون په میشیګن ایالت کې جوړه شوې وه. د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې مشره سامانتا پاور او څو نور امریکایي چارواکي پرون میشیګن ته چې د 2016 کال د انتخاباتي کمپاینونو تود ډګر بلل کیږي تللی وو. امریکایي چارواکو وویل د بایدن اداره د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې ته د مرستو له بیا پیلولو مخکې د تسترګې په لار ده چې ملګری ملتونه د هغو تورونو په اړه څېړنې پای ته ورسوي چې ګنې د دې ادارې کارکوونکو پر اسرائیلو د حماس ډلې په لوی برید کې لاس درلود. اسرائیلو ادعا کړې چې په غزه کې د دې ادارې له 15,000 کارکوونکو 2 تنه په دې برید کې ښکېل وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس په برید کې د اسرائیلي چارواکو په وینا شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او له 240 زیات نور برمته شول. د دې حمله په جواب کې د اسرایلو پاوز د اکتوبر 8 د غزه په تړنګ کې پوځي عملیات پیل کړل چې د غزه د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا 29,900 زیات کسان پکې وژل شوی دي. چارواکو ویل دي چې کڅ هم امریکا له فلسطینیانو سره بشری مرستو تجمنه ده، خو بیا به هم د دې سیړونو د بشپړېدو تر وخته انتظار وکړي. د امریکا د کانګرس پخوانی کارکونکي عباس علوی چې په غونډه کې حاضر و رویټرز خبری آژانس ته وویل د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د دې ادارې په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې، خو نوموړی زیاته کړه چې ولس مشر بایدن داسې کوم پلان نه لري چې د مؤسسې ته ځنډول شوې مرسته بیا پیل کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ 14 هیوادونو د اسرایلو له ادعا وروسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې ته خپلې مرستې بندې کړې دي. د نوموړي ادارې چارواکو ویلي دي چې د دې تورونو په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د راپور برابرول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. اسرایلو په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې ستاینه کړې. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل د څیړنې لپاره د یوې خپلواکې ډلې جوړیدل مثبت اقدام دی، خو زیاته یې کړه چې په څیړونکو کې باید د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارو او امنیتي متخصصان هم شامل وي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړې دي چې د یو شمیرو لنډیز اورو.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنی کې پر افغانستان په دې عنوان لیکنه خبره کړې. آیا د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت هند ته د لار پرانستلو په معنا دی؟ د لیکنې په پیل کې د جنوري د 9 یا د سلواغي یا دلوي د 9 هغه کانفرنس ته اشاره شوې چې د طالبانو لخوا د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت په نوم په کابل کې جوړ شوی و، او دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپل ډول لمخې لومړی کانفرنس و. د لیکوال په باور د دې کانفرنس هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو ایجاد ته د زمینې برابرول و چې دغه هیوادونه په امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې په خپلو کې مثبته او رغونکې همکاري ولري. لیکوال انوراغ خان لیکلی چې په دغه کانفرنس کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، انډونیزیا او هند په ګډون د یو لسو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د ډیپلوماټ مقالې په یو برخه کې راغلی چې د هند بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي د هند استازیتوب په کابل کې د دوی د سفارت تخنیکي ډلې کاوه چې هلته له افغانانو سره د هند د اوږدمهاله همکاري استازیتوب وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو پشمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي چې د روسیې، چین، پاکستان، حتی هند په ګډون د افغانستان لري او نږدې ګاونډي هیوادونه په کابل کې غیر رسمي استازولي لري. افغانستان نن سبا له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او لیکوال وایي طالبان هڅه کوي چې د مرکزي، جنوبي او لویدیځي آسیا ترمنځ د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په پام د انرژي او اقتصاد په برخو کې پانګونه جلب کړي. تر اوسه له طالبانو سره د هند اړیکو څرنګوالی ډیر معلوم نه دی، او نیوی ډیلی په 2022 کال کې د کابل لپاره په ټیټه سطحه تخنیکي ډله وګمارل چې افغانانو ته د هند بشري مرستې ورسوي دغه راز په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د هند ټایمز اف انډیا ورسپنې په خپل پرونی غنی کې د هغو پټو اسنادو په باب لیکنه خبره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ځانګړي مفتش په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن قصدن په ناوړه ډول مدیریت کړی دی، خو دغه مفتش دا نتیجه اخیستی چې د ولسمشر بایدن محکومول ځکه سخت کار دی چې دی یو پوخ عمره کس دی او ښه حافظه هم نه لري. د امریکا دغه ځنګړی مفتش د نومبر میاشتې د 15 د ولسمشری ټاکنو په درشل کې په خپل راپور کې ویلي دغه پټسنات په افغانستان کې د امریکا د پوځي او بهرنی پالیسی په اړه وو، په ځنګړي ډول تر 2018 کال وروسته مودې په باب، او بایدن دغه پټسنات له ځان سره ساتلی وو. جو بایدن له 2009 څخه تر 2018 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وو. د ځنګړي مفتش رابرټ هر په راپور کې چې 345 مخونه لري دا موضوع چې یو تیا کلن بایدن یو زوړ سړی دی او کمزوري حافظه لري د بایدن له غوسې د ډاک عکس العمل سبب شوی، او په سپینې ماڼۍ کې یو کانفرنس راوباله او هلته یې ټینګار وکړ چې حافظه یې ښه ده. دغه راپور تر څه باندې یو کلونو څېړنو وروسته خپور سو او دا څېړنې وروسته له هغې پیل سوې چې د بایډن په کور او د هغه په شخصي دفتر کې دا پټ اسناد وموندل سول. په راپور کې پر ولسمشر بایډن انتقاد سوی چې له دغو اسنادو په استفاده یې ځینې موارد په کتابچو کې لیکلي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
هو د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پاسپورتونو د جوړولو بهیر ډیر ورو روان دی او ډیر کم خلک ترونه یو نه انتظار وروسته پاسپورت اخلي. د هلمند د پاسپورت ریاست مخې ته هم په کتارونو کې ولاړ سلګونه خلک غوښتنه کوي چې په دې اداره کې پرسونل زیات شي. خو چارواکي بیا وایي دی او منظم پلان پر بنسټ د پاسپورت جوړولو اوشکار روان دی او لومړیتوب هغه چاته ورکړي چې پاسپورت ته بیړنۍ اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک ورته شکایات او ګیلې لري او تر څنګ یې دا ادعا هم کیږي چې طالبانو حکومت د پاسپورت د جوړولو په برخه کې په فساد تورنې. دوی وایي یو شمېر خلک هلته ولاړ وي او د پاسپورټونو د جوړولو په برخه کې یا د پاسپورټونو د جوړولو وړاندې د واسطو او ترخوایي د پیسو اخیستو لپاره زمينه برابروي. تفصیل دی راپور کې.
د خلګو د اټیل ماټیل د هلمند ولایت د پاسپورت مدیریت مخې ته د هغه خلګو د کوم چواړي پاسپورتونه تر لاسه کړی. د هلمند دا ځای وسیدونکو شکایت کوي او وایي چې د یاد ولایت د پاسپورت مدیریت کې د مامورینو شمیر کم دی او دی په ځان سره پاسپورتونه تر لاسه کوي. پدې کسانو کې چې څنګه د پاخو مرکزان هم دی او غواړي د حاج د فریضه د ادا کولو لپاره پاسپورت تر لاسه کړي، د پاسپورت د ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه دي چټاکه کړي او یا دې هم هغه کسانو ته ولایت ورکړي کوم چې هغه اجل اړتیا لري او یا هم د پاخو مرکزان وي.
دا شکایت لرو چې دلته دا کمپیوټر والا د بایومیټریک وسیږي دا بای چې دا ځوان لپاره چې ځوان نور راځي نو دونه بیروبار باندې جوړه دره چې دا ځوان لپاره راځي مردا غوښتنه لرو چې دا پروسه زیاته کې خلک پات نه شي باید د خلکو مشکلات حل شي.
ظاهراً په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورتونو غوښتنې زیاتې شوې، خو په تیرو دوه کلونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې د بیلابیلو دلایلو له امله درول شوې. د ریپورتونو له مخې په تیرو څو باندې دوه کلونو کې له افغانستان څخه په سلګونه زره افغانان بهرنیو وادونو ته په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوې. بلخوا په هلمند کې د طالبانو د پاسپورت د ریاست د برخې مسولین بیا وایي چې دوی د یو منظم پلان له مخې خلکو ته پاسپورټونه ورویشي. د یاد ولایت د پاسپورت امیر مولوی عبدالقادر نعمانی د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې بې نظمي دی خپل جوړه کړې ده.
د شنبې په ورځ باندې مرچا سنگین دي شو، یک شنبې په ورځ باندې مساکلا او رسوالي خانشین باباجی، او د دوشنبې په ورځ باندې واشیر نوزاد، او د سې شنبې په ورځ باندې نادالی ناومیش ناوا، او د چهار شنبې په ورځ باندې نارسراج ولسوالي کجکی ولسوالي ګریشک ولسوالي، د پنج شنبې په ورځ باندې ګرمسیل ولسوالي باغران ولسوالي او خودی ښاروالي. دغه تقسیم اوقات موږ جوړ کړی دي. لله الحمد د دې په جوړښت باندې د مسلمانانو ضرورت را بسوي دي او ازدحام هم انسانانو کم شوی دي. د هغه کسانانو لپاره چې عاجل مریضان لري، د شفقاني اسلام په لاس لري، هغه ته نور موږ
د هلمند د پاسپورت مدیریت مخې ته د خلکو دا ټیل ماټیل اوس مهال پر داسې مهال روان دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنې پیل شوي دي او دغه ولایت اوسیدونکو غواړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. خو په ټوله کې د هلمند دغه اوسیدونکو غوښتنې د طالبانو څخه دا دي چې د پاسپورت د ورکړې په بهیر کې دي اسانتیاوي رامنځته کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا 15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.